سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم پایل په خبرونو باندې کوو د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پراختیا کې د چابهار بندر پر اهمیت ټینګار وکړ د هند او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو استازو پرون په خپله نولسمه مشورتي غونډه کې چې کوربه د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال وکرم مصری و پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې په هند کې د دې جوړې شوې مشورتي غونډې په مال د چابهار بندر په برخه کې د ګډو همکاریو ترڅنګ د سوداګرۍ کرنې کلتوري مسایلو او اقتصادي موضوعاتو په باب خبرې وشوې په دې غونډه کې د ایران په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین مجید تختروانچی برخه اخیستې وه د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم بحث وشو په لړ میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی افغانستان ته سفر کړی و چې له چابهار بندر د ګټې اخیستنې پر څرنګوالي د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړې چابهار بندر چې د هند لپاره ستراتیژیک اهمیت لري هند ته دا زمینه برابروي چې له افغانستان سره تجارتي راکړه ورکړه ولري افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د اتا او یا کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی بختر اژانس چې د طالبان په کنټرول کې د نن شنبه خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې څلور کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې یوه د نیمروز د پریښمو پله له لارې پنځه دېرش او د هرات د اسلام قلعه له لارې اته دېرش کورنۍ هیواد ته راستنې شوي په دغه خبر کې نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړی له ایران هم د افغان کډوالو د اخراج لړۍ روانه ده بل خوا د ایران یو چارواکي ویلي په وروستیو نهه میاشتو کې د ایران پر پوله دېرش زره اته سوه دېرش بې اسناد افغان کډوال نیول شوي سپینه ماڼۍ وایي په سختۍ کار کوي چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو امنیت یقیني شي په پام کې دا ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د جنوري پر شلمه د وفاداری لوړه وکړي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي پرون دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې تر دې مخکې د نقلي وسایطو په ذریعه د نورو احتمالي حملو خبرداری ورکړل شوی و کیربي ویلي سپینه ماڼۍ د ټرمپ د ملي امنیت شورا له سلاحکار مایک والت سره د هغې عملې په باب د څېړنو پایلې شریکوي چې په نیو اورلینز کې د امریکا د یو پخواني سرتیري لخوا د نوي کال په لومړۍ ورځ وشوه دغه پخواني سرتیري 24 کلن شمس الدین جبار د لویزیانا ایالت په نیو اورلینز ښار کې خپل موټر پر هغو خلکو ور برابر کړ چې نوی کال یې لمانځه په پیښه کې 15 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا دېرش نورو د ټپي کېدو خبر تایید شوی دی د اسرائیلو پوځ پرون وویل د مخکینیو 24 ساعتونو په مهال د حماس پر لسګونو اهدافو هوایي حملې کړي د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي له پنجشنبې تر پرون جمعې پورې تر 110 ډیر کسان وژل شوي د پوځي عملیاتو او مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل د دې سبب شوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د څه کم 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لپاره فشارونه زیات شي د اسرائیل مرکچیان پرون د هغو مذاکرو د بیا پیل لپاره دوحې ته لاړل چې د قطر او مصر په منځګړیتوب پیل شوي دي د روسیې په سن پیټرسبورګ کې د پولکو هوایی ډګر چارواکي وایي دغه هوایي ډګر ته د الوتکو تګ راتګ چې نن سهار پر ځایي وخت 2:45 ځنډول شوی او بیرته پیل شو د روسیې چارواکو مخکې اعلان کړی و چې دغه پریکړه د ملکي هوایي الوتکو د خوندیتوب په نیت شوې وه د الوتکو تګ راتګ پر ځایي وخت سهار 10:15 بیرته پیل شو د روسیې د هوایي چلند یو څارونکي بنسټ د الوتنو د ځنډ د پریکړې د مشخص دلیل په باب څه نه ویلي خو د روسیې هوایي ډګرونه تر دې مخکې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو د حملو د خطر له کبله تړل شوي وو د روسیې د لنینګراد والی الکساندر درزدینیکو ویلي روسیې ځواکونو لوګا خلیج ته نږدې دوی بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي د چین په شمال کې د ترکاریو په بازار کې دور لګېدو له کابله اته کسان مړه شوي دي او 15 نور هم ژوبل دي د چین دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي او کوم جدي خطر ورته نه دی پیښ د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده افغانستان د همګړۍ خپله دویمه پاڼۍ کې تر اوسه 156 منډې کړې دي شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي په کریز کې رحمت شاه په 86 منډو باندې ولاړ دی تر څنګ یې عصمت عالم هم ورسره دی تر دې وروسته به راشد خان او پاتې نور لوبغاړي میدان ته کوز شي خبرونه موارد د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو حالت هم لوستلی شئ د یو امریکایي پانتون نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کلني ډول 1.4 میلیارد ډالره زیان رسولی یو په کور ناستي افغانه میرمنه وای
او روسته لدی چې کله لوس پیمره لاس ورکړل په کورن باندې ناستیو متاسفانه موږ له زیاتر اقتصادي ستونزو هغه تر څنګ د ونی ستونزو سره مخامخ
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي په تیرو دریو کلو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو او ښوونځیو نږدې زر نوي ودانۍ جوړې کړي. افغان نجونې په دې اړه څه وایي؟
طالبانو په همدې تعداد سره ښوونځي هم جوړ کړي دي، خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بې عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړېږي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کېږي.
پر غزې د اسرائیلو د وروستیو بمباریو په ارتباط هم تاسو ته ریپورټ لرو او د افغانستان په نورو راپورونو کې به دا واورئ چې په سپین بولده کې خلک د اوبو له نشتوالي شکایت لري.
45 کلی دی، د هر کلی تقریبا د 50 کور اندازن هر کلی دی. نو موږ د اوبو دپاره برمی نه لرو، اوبه په ریاړیان کې د ایوانان باندې هغه د ډېر لرې ځای سره راوړو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
یو نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسولی. دا څېړنه چې د متحدو ایالاتونو د یو پانتون د پروفیسور لخوا ترسره شوې ښیي دا شمیره د افغانستان په ملي عاید کې د 2% کموالي ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې یو شمېر میرمنې چې د طالبانو د محدودیتو له امله وزګار شوې د خپل اقتصادي وضعیت له خرابوالي شکایت لري. د اقتصادي چارو پوهان هم همداراز د یو هیواد په اقتصادي پرمختګ کې د ښځو د ونډې پر ارزښت ټینګار کوي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د وینوي څېړنې له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دا څېړنه چې د متحده ایالاتو د ارکانسس پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیترینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپوه راجا بنټویت کټان او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پوه رفیع الدین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3 نیټه خپره شوې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څېړنه کې راغلي چې دا شمېرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښیي. څېړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تېرېدو سره نسلونه نور هم شاته کېږي، اقتصادي زیانونه ډېرېږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبسینو هیلې له منځه ځي. په دې څېړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوې راغلي، د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څېړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمېر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بې روزګاره شوي وایي له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګرېوان دي. دوو میرمنو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم، زه د کورنۍ سرپرست یم، پرته له خدای بل هیڅوک نه لرو. 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم، ماشومان مې ټول واړه دي، د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کاوه، 3 کاله مې پخلای کاوه، 15000 مې معاش و، خو کله چې طالبان راغلل وزګار شوم.
او وروسته لدی چې کله لوس پیمره لاس ورکړل په کورن باندې ناستیو متاسفانه موږ له زیاتر اقتصادي ستونزو دغه تر څنګ د ونی ستونزو سره مخامخ یو. په دې ځای چې موږ له خپل فامیل سره لاس ورکړو او سره وژه په وژه کار وکړو کورونو کې ناستیو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتي هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
هغه ټولنه کې چې ښځې عمده رول ونه لري هغه ټولنه نسي کولای چې ترقي وکړي یا په خپل پښو ودرېږي. که چېرته دوی ونسي کولای یا زمینه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیا نه وي، نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتېږي او دوی کورنۍ دوی ماشومان د دې له ستونزو سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو NDP راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسوي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
دا ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي په تیرو دریو کلو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو او ښوونځیو نږدې زر نوې ودانۍ جوړې کړې. دغه وزارت چارواکو دا هم ویلي چې له تیر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د شاوخوا 1500 ښوونځیو ودانۍ بیا رغولي، خو له زده کړو محرومې نجونې او د زده کړو د برخې فعالان وایي افغانستان د دینی علومو تر څنګ عصري زده کړو ته هم اړتیا لري او د نجونو له زده کړو پرته یوازې د ښوونځیو د ودانیو جوړول په درد نه خوري. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د سلګونو دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو جوړولو خبره کوي، له زده کړو راګرځول سوي یو شمېر نجونې او د زده کړو د حقونو فعالان نیوکه کوي چې د دغو ودانیو د جوړېدو تر څنګ باید د نجونو د زده کړو لپاره هم زمینه برابره سي. دوی د نجونو له زده کړو پرته د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول سمبولیک بولي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیله تر اوسه په ټول هیواد کې 902 د دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي. نوموړي د طالبانو تر واک لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دغه راز له تیر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د 1500 ښوونځیو ودانۍ هم بیرته رغولې دي، خو له زده کړو راګرځول سوي نجونې وایي چې ټول په مساوي توګه د دینی زده کړو تر څنګ عصري زده کړو ته د لاسرسي حق لري او یوازې د ښوونځیو د ودانیو جوړول سمبولیک او غیر عادلانه اقدام دی. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا چې دوم ټولګي زده کوونکي او د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو محروم اسوه، ازادي راډیو ته وویل
په داسې وخت کې چې شپږم ټولګي څخه پورته پنجونو باندې زده کړې بند شوي دي. طالبانو په همدې تعداد سره ښوونځي هم جوړ کړي دي، خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بې عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړېږي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کېږي.
د کابل ښار اوسیدونکي راهلا بیا د نهم ټولګي زده کوونکي وه چې ښوونځي یې پر مخ وتړل شول. د هم ازادي راډیو ته وویل
وختي نیمه پیکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه، یعنی شما فکر کنید
کله چې وی ټوله نیستم نیمایی، یعنی چون ای فلج یا په بشپړه توګه غیر فعالی کی، تاسو یې تصور وکړي چې په دې ټوله نه بچ راشي. بل اسلامي امارت هم غوښتنه ده چې د دې مدرسو ښوونځیو جوړولو تر څنګ دي
په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال او د زده کړو د حقونو فعال محمد صدیق پتمن ټینګار کوي چې د ښوونځیو یا دینی مدارسو ښوونیزو مرکزونو ودانیو جوړول یا نورې اسانتیاوې رامنځته کول باید د ټولنې ټول وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو زمینه برابره کړي.
څه شی چې مهم دی، د دې نه نجونې چې د وم ټولګې نه شروع کېږي تر مراسم ټولګې پورې ګټه نه شي اخیستل. موږ غوښتنه دا ده چې موږ داسې د معارف نظام ولرو چې هغه د ټولو دپاره وي، نجونې او هلکان دواړه په جلا جلا توګه د هغې نه استفاده وکړي او درس پکې د ښوونځیو جوړول په دې معنی نه دي چې د نجونو د تعلیم تشه ډکه شوې ده، خو د نجونو د تعلیم تشه په خپل ځای ده.
ښاغلی پتمن دغه راز له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د تعلیم اړوند هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې بندې کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
په غزه کې یو وار بیا د لزګونو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي. بلخوا د فلسطینیانو په د قلمرو کې د اوربند د ټینګښت لپاره مذاکرې پیل شوي. په غزه کې په څکم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمېر له 500 زیات دی. بلخوا په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره پرون په قطر کې د سولې مذاکرې بیا پیل شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون جمعه ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې 950 نور کسان وژل شوي دي. له دې سره د دغه وزارت په وینا په څه کم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 45,012 ته ورسید. د غزې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې نن شنبه ویلي چې په دې جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,008,000 ته رسیدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په هغه حمله کې 1200 کسان وژل سول او شاوخوا 250 نور يرغمل سول چې ویل کیږي شاوخوا سل کسان لا هم له حماس ډلې سره يرغمل دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کانګرس ته د هغې موافقې په باب اطلاع ورکړې چې له مخې پر اسرائیل د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیرودلو پیشنهاد سوی دی. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي پرون جمعه خبرې کړې او واشنگټن د خپل متحد اسرائیل ملاتړ ته دوام ورکړی چې په غزه کې روانه جګړه د لسګونو زره کسانو د وژل کېدو سبب سوې ده. په دې موافقه کې چې باید کانګرس کې د استازو جرګه او مشرانو جرګه هم تصویب کړي د جنگي جټ الوتکو د مهماتو، جنگي هلیکوپټرو او د توپونو د مرمیو پلور شامل دی. د امریکا د خبري ویبپاڼې اکسیوس د راپور له مخې په دې موافقه کې کوچني بمونه او سرګلولې هم شامل دي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په باب د تبصرې غوښتنې نه دي ځواب کړي. پرون جمعه د قطر پلازمینه دوحه کې په غزې تړانګ کې د اوربند ټینګښت پر سر د غیر مستقیمو مذاکرو د بیا پیل خبر ورکړل سو. د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي باسم نعیم ویلي دغه مذاکرې په غزه کې پر دایمي اوربند او له دغه قلمرو څخه د اسرایلي ځواکونو پر وتلو متمرکز دي. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه چې د اوربند هڅو منځګړی توپ کوي لمیشتو رئیس غواړي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ مخامخ مذاکرو ته زمینه برابر کړي، خو دغه هڅو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره لا کومه نتیجه نه ده ورکړې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپاگ میشتی کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکوم مستون سداری آتی زر تا زر خال که
ده زیانگالو شخ
کنده خزه ایما غامی مال می چول می در بدر رسو
لآوریدونکو آوریدونکو تا
ده منک پلا دیر سل دی ازادی را دیو نزده کری دی ازان حقوق ده بل حقوق ده گاوه
پل ساده او روان جبا
او که چیره میدال و تانچگل اینما و ده ازادی را دیو تا دسترو زرم میدال و تدیوائی سجو گان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه په بولاوایو کې روانه ده. دغه ټیسټ لوبه چې د جنوري له دویمې پیل شوې د جنوري په شپږمه به ختمیږي. افغانستان په لومړی پاڼه کې 155 منډې کړې وي، دویمه پاڼه اوس روانه ده 133 منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي. زیمبابوي بیا په خپل اوله پاڼه کې 233 منډې کړې دي. په دې ترتیب افغانستان اوس په 100 منډو مخکې ده، خو یوازې 4 لوبغاړي نور په واک کې لري. نور جزئیات او خبرې به له بختیار ساحل واورو. بختیار، د اوسنۍ رنز چې زه ګورم 133 منډې افغان ټیم کړي دي، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او دا د افغانستان دویمه پاڼه ده. فکر کوي څه توقع کېدای شي چې یو ښه ټارګیټ ورکړي د زیمبابوي لوبډلې ته چې بیا بیرته هغوی ته سرخوږی جوړ کړي که څنګه؟
ستارنګ صاحب سلامونه. لږ تر لږه باید په دې وکټ باندې افغانستان تر 150 لوړ هدف زیمبابوي ته ورکړي. که تر هغې کم وي نو زه فکر نه کوم چې افغان لوبډله به دغه سیالي وګټلی شي او د مساوي کېدو یا د ډرا کېدو خو هیڅ چانس ځکه نه پیدا کیږي چې د لوبې لا هم دوه نورې ورځې پاتې دي. یوازې د رحمت شاه وکټ د چې تر دې دماغه ولاړ دی او اتات یا منډې کړې دي، له هغه تمه کیږي چې دغه پاڼې وغځي او ورسره ځوان اسمت عالم. د دوی د رحمت شاه او شاهد کمال ملګرتیا ښه وه، خو دغه تر سوځېدو وروسته سکور یا منډې لږې سلو شوي دي. په کار دا ده چې د نن ورځې تر پایه پورې افغان لوبډله بیټنګ وکړی شي، که څه هم وکټ لږ وخت نا وخت هغه خپل حالت بدلوي ځکه هلته باران کیږي شیبه په شیبه. چې کله باران وشي د باران له وجې بیا وروسته د وکټ وضعیت او حالت لږ فرق کوي، نو هماغه وجه وي چې د منډو جوړولو مخه پرې نیول کیږي. او دغه وکټ له اولې ورځې نه داسې اسانه وکټ نه و، په دې باندې یو څه شنه واخه ډیر دي او دغه شنه واخه د ډیرو منډو مخه نیسي ځکه د لوبې په اول سهار باران
د افغانستان پاړې زکه د لوبي په اول ورځم کمرنګه پاړې و یا دوی خطو په نه و نشو کړې. نو ما لاند لک تر لګه یو نیم سره نه باید کم هدف نه وي او زیات که هر څومره وي هغه به بونس پوینټ وي د افغان لوبډلې لپاره.
صحیح. اوس په کریز کې رحمت شاه ولاړ دی سره د اسمت عالم چې فکر کوم اولنۍ لوبه به وي د ټیسټ. ځینې نوي لوبغاړي چې په دغې نننۍ لوبه کې واچول شول یا په دې اوسنۍ ټیسټ کې د نورو پخوانیو په ځای څلور پنځه تغیرات راغله، فکر کوي نتیجه یې ورکړه که بې نتیجه و دا تغیرات چې دوی راوستل؟
دا داسې و چې کوم لوبغاړي دوی په اول ټیسټ کې اچولي وو او بیا تغیر کړه دویم ټیسټ کې بدل کړه. دغه د دویم ټیسټ لوبغاړي باید په اوله لوبه کې وای ځکه دوی وروسته هغه د افغانستان د فرست کلاس کرکټ لوبغاړو ته ارزښت ورکړه چې هغې کې امین و، فرید ملک ټاپ وکټ ټیکران و، نو دا باید اول میچ کې اچولی وای. زما په ان په یو ټیسټ میچ کې د پنځو لوبغاړو ادلون بدلون دا ډیر مناسب کار نه دی او دا په موږ باید ټیسټ کرکټ ته ارزښت ورکړو. کارزښت ورکو نو هغه باید په دې معنی نه وي چې موږ هر چا ته،
یعنی بالران خدي شي نه وي شول یا بدل شول. دا اوسنی چې کوم دی دا خو ډیر تکړه دی، خپل راشد خان په ټیم کې ډیر غټ تغییر راوستو، یمین او فرید تاسو یادونه وکړه، خو په توپهونکو کې بیا مشکلات شته خصوصا پاول سر کې چې کوم راغلی دي.
د دوی ارزښت د دغه بالرانو اړتیا پاول میچ کې هم و، خو راشد نو او بیا لازمت لري کول په داسې وکټ باندې دا مناسبه پریکړه نه و ځکه ازمت ټیسټ میچ کرکټ پرې خود او بنگلاديش بي پي ال ته ځان رسوله. دغه شی نه دسی وی چې دا خپل یو ډول نه پاملرنه ده دغه ټیسټ میچونو ته، په داسې حال کې چې په نړۍ کې نن سبا د ټیسټ کرکټ د خصاتولو لپاره د استرالیا او هندستان لوبي کوو څارل شي، د افریقا او پاکستان خلک او نور نړۍ نن سبا ټیسټ کرکټ ته ډیر ارزښت ورکوي. خو زمونږه اداره چې ده هغه بیا لوبغاړو ته ډیر واک ورکړی چې که خوښه یې ټیسټ کرکټ وکړي او که خوښه یې نه کوي. راشد خان یوازې د خپل خوخه باندې د ټیسټ کرکټ کوي، کله نور زمنګ د افغانستان د لوبډلې اکثریت لوبغاړي په دې هڅه کې دي چې څنګه ټیسټ کرکټ پریږدي او شلوریزو سیالي او تلاړ شي. دغه کم نظری خپل د دې عمل کیږي چې افغانستان لا هم د ټیسټ یو خل لوبډله نه ده او ځکه خو په ټیسټ اتلولیو کې هم نشته او که په دغه سیل لیول کې روانې زه فکر نه کوم چې د دوی د ټیسټ دا کوم کیریئر چې دا به پر روانو څو کلونو کې یو خط تصویر ولري، همدغه سی تت بوي، همدغه سی کم رنگ بوي او دا یو ښه ارزښت نه دی د افغانستان لپاره. او ټیسټ کرکټ خو دا هم ارزښت من شوی نن سبا چې د نړۍ د شلوریزو سیالیو لوبغاړي غواړي چې د خپل کیریئر د لا پخېدو لپاره ټیسټ کرکټ وکړي، ځکه په ټیسټ کې ستا هر څه ټیسټ کیږي، هر څه لیدل کیږي او ډېر اپرچونیټي یا ډېر موقع وي. نو په دې خاطر باندې افغان کرکټ بورډ باید دا فوکس وکړي چې لوبغاړي ټیسټ کرکټ ته وهڅوي او ټیسټ کرکټ پی وکړي، ځکه موږ په تیرو کې ولیدل رحمان الله ګربز خالي په دې خاطر چې ټیسټ کرکټر ورته وویل شي یوازې یو لوبه وکړه، هغې نه وروسته بیا لاړ وزه ټیسټ نه کوم. فضل حق فاروقي نه کوي، عظمت هم یو لوبه وکړه په دې خاطر چې یو ټیسټ کرکټر نوم هغه لیبل پی ولګیږي نور لاړ. نور علي زدران چې لس کاله مخکې ټیسټ کرکټ پریښی و بیرته راوستل شو په دې خاطر چې هغه کیریئر ختمیږي خو چې یو ټیسټ کرکټر په توګه ختم شي. نو افغان کرکټ بورډ لا هم په دې پیریډ کې ده چې لوبغاړي خوشحاله یا هغوی ته د ټیسټ کرکټ د یو لیبل ورکولو په پیریډ کې ده. نو دغه حالت چې د دین افغان کرکټ بورډ باید نور ځان راوباسي او پروفیشنل پیریډ ته لاړ شي.
صحیح. مننه کوم. بیا به موریدونکو ته ووایي چې نن شاوخوا شپېته وره په نننۍ لوبه کې پاتې دي او افغان لوبغاړي هم دمګړې په د منډو جوړولو پال کې دي. یو سلو څلور شپېته منډې کړې دي، شپږ لوبغاړي لاسه ورکړې دي په میدان کې. رحمت شاه ولاړ دی په نه اتیا منډو دمګړې او عصمت عالم یې ملګری دی چې لس منډې کړي. تر دې وروسته به درې نور لوبغاړي وي، راشد خان، فرید احمد او یمین احمدزی چې اکثره بالران دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وربشو. خوست په خوست ښار کې د والیبال د لس غوره لوبډلو ترمنځ د سیالیو پایلو به د لپورېو لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. یادې لوبې چې د اړیکو دفتر په نوم د یوې غیر دولتي موسسې په نوښت د ټولنیز سمون او یووالي په هدف جوړې شوې وې، یوه اونۍ دوام وکړ. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د جنوري په دریمه د خوست ښار په والیبال جمناسیوم کې د دې ولایت د مرکز ولسوالیو د لاسو غوره او برتره لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو پایلوبه ده چې یوه اونۍ دوام وکړ. د دې سیالیو پایلوبې ته د اسماعیل خیر اماندوزۍ او صبری لوبډلې لار موندلې وه چې د اسماعیل خیر اماندوزۍ ولسوالۍ د دلپورې لوبډلې اتلولي په خپل نوم کړه. د خوست ورزشي عامر عطاالله شاه کډوال مشال روري ته وویل
دی والی په موخه پلان چول شو چې خوشبختانه نن ورځ د صبرای او دلپره فائنل ډیر په سلیزه پزا کې وشه خو ډیر په خواند او ډیر په کیسه تماشه ډیر خواند زره واخیست.
خوستي ورزشکارانو دوی لپاره دا ډول سیالي ګټوري وبللی او ویل دوی په دې لوبه کې تجربه ترلاسه کوي، ورته ویل وړيږي او د والیبال لوبې لپاره مکتب سره مرسته کوي. د صبرای ولسوالۍ د لوبډلې دوه لوبغاړو بلال او عرفان وویل
دا کولای شي د خوست لوبغاړي ملي ټیم ته جوانانو ټیم ته کولای شي چې بوزي دغه لوبه پر مختګ ورکړي. دغه لوبه کولای شي چې د خوست لوبغاړي تر ملي ټیم پورې ورسي.
اوس والیبال مخکې په نسبت اوس ډېر فعالیت کړی دی. د مسوساتو نامه دا خیله د شپنده کې دا رقم ټورنمنټونه د اوس کوم پایته ورسې د هله ټورنمنټونه لور جوړ کی تر څو ځوانانو ته تشویق شي.
د والیبال یادې لوبې چې د ټولنیز سمون د خلکو او ځوانانو په منځ کې د یووالي روحیې پیاوړي کولو او له ټولنیزو بیلاریو ځان ساتلو په موخه وي ورزشکاران سپورت په دې ټولو برخو کې ګټور او اغیزمن وباله.
نوم یې هلال مبارز ده، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دغه د موږ د یووالي په باره کې جوړ شوی دی چې دا خوستوال دلدلې یووالی وکړي او مکمل راټول شي. نو د دې نه ډېر دا هیله کوو چې دا رقم ټورنمنټونه په لاره واچوي او نشه یې توګه نه خلک په امن کې شي او تفریح ته ځان نه راوچوي او لوبي وکړي.
نوم یې کایل دا خوست ولایت سدون کیم. دا رقم ته لوبي د خوست خلکو یواله مستکوي او د خلکو تفریح لپاره هم ډیر مهم دي. نو ان شاء الله دا رقم ته لوبي به د شهید مواد مخه هم ډیره مبارزه راولي.
په خوست کې لبرزش سره د خلکو او ځوانانو د ډیر لیوالتیا او ځای خلکو لپاره د تفریح او مشغولتیا په خاطر په دوامدار توګه د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دا ډول له احساسات او ولولو ډکې لوبي او سیالۍ کیږي چې سلګونه کسان یې تماشې ته ورځي.
یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم که دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00-4202-2112-4138.
تاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ته پیدا پیغام دی چې موږ یې له فرا او علي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت کولستان د تیګه د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبو ډېرې کښته شوي دي. اوس سلشل سلولس متره پایپ خوري. نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یرات ډامبر د کلستان په مور بتاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري. و دې ته دې جدي پاملرنه د والد صاحب ډیر وزر کوو، ډیره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. جوړیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان څخه راوړلی موسره تر اوسه پورې کومه کاری نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده له ازادي راډیو څخه به رسېدې تر اوسه پورې چارواکو ورسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدم کیم. زموږ دا پیغام ده، زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. کوم دفتر ته چې ورسول دفتر کې راتووی سي بانګي جهاني هغه پیسې ګرځولې دي کنګل کړي دي کنګل کړي پیسې دي نو هغه زموږ ماشونه راسه ګرځولې دي په ادم سیسه کې کار کړی ده سم ادم سیسه ده که چیرته کولی شي زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو ډېر به ښه وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.